طالبانو حکومت وای ترکمنستان له افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرستیال او د بهرنی چارو وزیر رشید میردوف سره د ټاپي پایپ لاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړي دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. د بیان له مخې میردوف په نږدې راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملي همکارۍ د پراخولو پلانونه اعلان کړل، خو په بیان کې د دغو پلانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شوی و. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ په یوه نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په فوجي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه کول قانوني ده، او خپله هغه مخکنۍ پریکړه یې لغوه کړه چې دا کار یې د اساسي قانون پر خلاف بللی و. دا پریکړه د پخوانۍ پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. د 2023 کال د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته شوي ناکرارۍ په جریان کې تر سل زیات ملکي وګړي په فوجي محکمو کې محاکمه شوي دي. له دغو کسانو ځینې یې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د حکومت په وینا د هغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 پوځي تاسیساتو بریدونه شوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان په ځواب کې وویل چې مارشل لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظم ساتلو لپاره طرحه شوې وه، او هیڅکله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیز هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت بیان پرون دا دریځ وروسته له هغه اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې واشنگتن به د یمن پر حوثي یاغیانو بمباري پای ته ورسوي. ټرمپ ویلي دی چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو باروړونکو لاریو مخه نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نقشه کوي. په دې کې په سره سمندر او بابل مندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شاملېږي. د هند د کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزو فارمیټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په 8 ټیسټ لوبو کې له 4300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای یې تیر کال په باربډوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 20 نړیوالو لوبو سره مخه ښه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند د جون له میاشتې څخه تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي، او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوي کپتان ته اړتیا ده. او د والت ډیزني شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظابي کې د سیمه ییزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزني پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزني ټیم پارک جوړولو لومړۍ لویه پروژه ده چې په نږدې یوه لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړۍ ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. د سیلانیانو لپاره دا یو مشهوره ځای دی چې ډیری کورنۍ جذبوي. یاس واټر پارک نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس لري، خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 4.5 میلیونه څخه ډیر لیدونکي ثبت کړي، چې د تیر کال پرتله 80% زیاتوالی ښیي. اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعات لرو. یو شمیر افغانانو د امریکا د سترې محکمې د هغه حکم هرکلی کړی دی چې له مخې به یې فدرال حکومت د هغو زرګونو افغانانو کیسونه بیا څیړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي.
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني.
دا یو افغانه کیس لرونکی چې امریکا ته د تګ په تمه وه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خبرداري ورکړي چې هند به د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د توغندۍ له برید وروسته د خپلو کړنو عواقب وویني. او په همدې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د کانونو کارګران مني چې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو کانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکایي بیړۍ شامل دي. د هند د کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزه فارمیټ کې به بیا هم لوبو ته دوام ورکوي. روهیت په 2 ټیسټ لوبو کې له 400 او 300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای یې تیر کال په باربادوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 40 اووریز نړیوالو لوبو سره مخه ښه وکړه. په دې وروستیو کې یې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل سوی ده چې هند د جون له میاشتې تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوی کپتان ته اړتیا ده. د والت ډیزنی شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ییزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزنی پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزنی د تیم پارک جوړولو لومړۍ لویه پروژه ده چې په نږدې یوه لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړۍ ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ سي. د سیلانیانو لپاره یو مشهور ځای چې د ډیری کورنیو جاذبو کوربه دی د یاس واټر پارک نومیږي. د امریکا د سترې محکمې وروستی حکم چې فدرال حکومت دې ته اړ باسي چې د زرګونو هو افغانانو کیسونه بیا وڅېړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي، د دغو پناه غوښتونکو له پراخ هرکلی سره مخامخ سوی دی. یو شمیر هغه افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي، ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري د تګ پروسه یې ژر پیل سي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دې له رواني میلادي میاشتې یعنې د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تګ په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمیر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتې افغانې فرزانی ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړي دغه باید ومني او داسې باید ونشي چې بعضی بوزي بعضی بونزي او شرطونه ولري، ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړې دی وای پاته ده، بعض میډیکل کړې پرواز ته منتظره دي، بعضې سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل:
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله که خدای مهربان ده انشاءالله چی و سم پایله باور کری و خلق بالا دیر سونزا و در بدر اخلاص شی. بیر تخپل وطن تطلل هم سونز مندی در دیر و خلق و جوان لخطر سر مخده سونز دیری دی
مشکلات زیاد هستن.
در امریکا دستر محکمه په حکم کی راغلی ده هغه پناه غوښتونکو کل پارا با ده سفر اسانتیا و زر پیل سی چه طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر سوی دی. یا د قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوی وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپله اکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړی چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر سوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډانلډ ترامپ د جنوري په شلمه نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنگټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
لبازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس مشرخله ازادي رادیو اوري د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ وویل چې هند به د پاکستان تر ولکلاندی کشمیر کې د توغندۍ لبرید ورسته د خپل کړنو عواقب وویني. پاکستان ژمنه کړې ده چې د غچ اخیستلو په توګه یې 15 هندي الوتکې ویشتلې دي او په دې اړه باندې خبر ورکړی دی. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د هندي جکپوري امنیتي سرچینې په وینا د پاکستان درې جیټ الوتکې د هند په خاوره کې لویدلې دي. په دې اړه معلومات تر یوې لنډې دمې ورسته. پاکستان خبرداري ورکړی چې د هند په هوایی بریدونو کې د وجلسوي کسانو غچ به واخلي. نوی ډیلی دا بریدونه په کشمیر کې د وسلوال برید په دواب کې بللې دي. اسلام آباد ویلي چې د پولی په اوږدو کې د هند په بریدونو او ډزو کې یو دیرش ملکي وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې نوی ډیلی د پاکستان په ډزو کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په شپه خپل هیوادوالو ته په وینا کې ویل چې د هر وژل شوي کس د وینې غچبه واخیستل سي. د هند پوځ ویلي چې د چهارشنبه په سهار یې د پاکستان په خاوره کې 9 ترهګریز کمپونه ویجاړ کړي دي. دا دوې اونۍ وروسته له هغه چې پر اسلام آباد یې د هند تر کنټرول په لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو په برید کې د ملاتړ تور ولګاوه خو پاکستان دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري وویل چې 15 هندي جنگي الوتکې د پولي هاخوا ویشتل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د هند یوې جکپوړې امنیتي سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي ویلي چې د دې هیواد درې جیټ الوتکې د هند په خاوره کې لویدلې دي. دواړو خواوو د سرحدي کنټرول کرښې په اوږدو کې چې کشمیر سره جلا کوي درنې ډزې تبادله کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا محمد سلمان چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو جماعت ته نږدې ژوند کوي ویل د شپې ډارونکي ژغونه وه. هر څوک بیریدلی وه. څلیرویشت کلن طارق میر چې په پښه کې د مرمۍ ټوټه لګېدو له امله ټپي سوی و ویلي چې دوی خوندي ځای ته ځي ځکه چې دوی بې کوره سوي دي. هند ویلي چې اقدامات یې په قصدي او هدفمند ډول ترسره کړي دي. د چهارشنبه په شپه د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري وویل چې د کنټرول کرښې په اردو کې ډزې روانې دي او اسلام آباد به د هوایي بریدونو په خبرګون کې ځواب ووایي. چودري ټینګار کړی دی چې پاکستان د ځان د دفاع لپاره پر خپل وخت ځای او طریقه د ځواب ویلو حق لري. د هند تر ټولو لوی هوایي برید د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور ښار ته څیرمه پر یوه اسلامي مدرسه و چې د پاکستاني پوځ په وینا 14 کسان پکښې وژل شول. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ ویلي چې دا عملیات د نوې ډیلی حق دی چې تیره میاشت پر سیلانیانو د حملو ځواب ووایي. پاکستان په هغه برید کې چې د اپریل په 22مه تر سره سو هر ډول رول رد کړی دی چې 26 کسان پکښې وژل شول. د دغو کسانو ډیری یې هندوان وه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې اوسیدونکي د پاکستان له ډزو وروسته په بیره کې وتښتېدل. د سلام آباد کلی 90 کلن وسیم احمد ویلي چې د پاکستان لخوا ډزې وسوې چې کورونه یې ویجاړ کړل او ډیر خلک یې ټپیان کړل. د ویلي دی چې خلک له دې ځای څخه تښتي. په عین حال کې ډیپلوماټانو او د نړۍ مشرانو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي نړۍ د هند او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه نسي زغملی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د جګړې د بندولو غوښتنه وکړه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای سي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه په نقشه کړي دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې په دې بریدونو کې 16 ملکي وګړي وژل سوي او 16 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند او پاکستان ترمن د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د غیزو په اړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي دا ځکه چې د ترهګرو دلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای سي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنون کې افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا اغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان بنس کې نالرې او جګړې نوی نوی کو افغانستان او خطبان دې سیمه کې د ټول سیمه چې دا به سپات کیږي او جنگ چې دې چا په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره کې سیمه نور هیوا دونه تخته دي افغانستان ته خطر.
دا به داسې حال کې چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندې پټنځایونه پنه خکړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کېدی. خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې د غبریدونو لامل د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکی وګړي وژل شوی او شپږ څلوېخ نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودری له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پاکستان د هند د دې بې دلیل برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اتکسان په کشمیر کې پولي تنګ دي سیمو کې وژل شوی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. لدې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستانی چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. لیاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند او بو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند او بو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
اوریدونکو د دې کړکیچ په اړه د نوی ډیلی د دریز د معلوماتو لپاره زموږ همکار احمد تکل د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یوه هندي کارپو آنند ساهي سره مرکه کړې ده او د شاغلي ساهي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د هند پاوڅ په خپلو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودل یې تر سره کړل کنه. په دې اړه مرکه اورو.
I think India's objective was to show
ز فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګری سو کړنو په وړاندې چوپ خوله نه پاتې کیشو. د ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړون کې تل حیرانو چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمی وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بالاخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، ترهګریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به یې خرابوله. دا ځل موږ بښودله چې موږ به د نوي ټکنالوژۍ، استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو ترهګرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړي وو.
All the planning was done
and what next, Mr. Sahai? ښه، نو له دې وروسته به څه پیښ شي؟ عملیات پای ته رسیدلی دي او که به بیا هم دوام وکړي؟
هند ویلی چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بې نقصو شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دي. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردیکې څخه چیرته چې لشکرې طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېنه د فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکر طیبه سیمه ییزه څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو کارپو آنند صاحب و.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د پاکستان او هند ترمنځ د کړکې چې د وضعیت په اړه بیلابیل نړیوالو چارواکو خبرګونونه شوډلې دي، په دې اړه به نور معلومات له اسمت څاروان څخه واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکې چاره بللې ده. لبرې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې لبریدونو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. لبلې خو که څه هم د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وشي، وروسته له دې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریزې ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږویشت کسان ووژل. هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده. دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ همدا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده، ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلی چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنوی چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاحکارانو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبې په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وې مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بلې خوا چین د چهارشنبې په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي گاونډیان دي او دوی همدارس د چین گاونډیان هم دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران منی چې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي، چې هم قانونه زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته پکښې زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې برخې ته جدي پام وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج لپاره باید یو میکانیزم رامنځته سي. استخراج یې په پرمختللو وسایلو وسي او قراردادونه یې هغو شرکتونو ته ورکړل سي چې لازم ظرفیتونه لري.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشین سورای شوی د باروتو چاودلو غږ و، دا غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دا سوداګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وایي په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورني شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي، چې له دې امله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډېر ټیټ وي.
دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي، هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي هغه کوټو کې هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي، چې ماتیږي هغه یو کرور والا راکټیږي قیمت 500 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دا سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو د تجکم مریات په تیرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي.
تقریبا زما په یاد کې یو 50 شپږ نفر پورې، خو خصوصا زموږ په پورو بلدي معدنونه ډېر لږ الحمدلله، او 50 شپږ کسان پورې هلته تلفات ورسېده. بامن خلاقیه دغه کې کنه دا زخمي خو هر کال کېږي، لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلي دي.
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
زخمی شو یم کونړ کې دننه ما غځې چې دغه اور ورکول کنه، دا هلته خو دا اول سوری کېږي، سوری بیا د شروم پرانی کوي کنه. ما وخت زخمی شو یم، ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورۍ کیږي، بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې یوې بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه هم ازادي راډیو ته راولېږل، چې په خبره یې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومته غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام واړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویاند ضیاء الرحمن مومند که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي، دوی د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي، چې له امله د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم، غیر فني کان کندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کېدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي، او کېدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر 50% پورې د دې امکان شته چې قانونو کې کومه شتمنی موجوده ده هغه یا خراب شي یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونې مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د قانونو د برخې کار په او پتې جمهوري نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفي که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
په کارداري چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو
پوره یو میکانیزم یو هغه وسایل چې په نړۍ کې د استقلال لپاره استعمالي هغه استعمال شي او مثلا قرارداد هم کیږي د یو د سي شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه
که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو کانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړې، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د کانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې فنی او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو کانونو ارزښت 3 تریلیون ډالره اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي کانونه ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام اړول شي. سکل د می د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپیریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟ ولی ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او د غو د دفاع په خاطر باندې خپل اواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط او صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آگاهی لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا د لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمور یو مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ول سره مساوی دي بلک مشابه نه دي سره، نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوی دي. ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق څو د خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به موږ باطل ده او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چې دي خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امده غو کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کې نشو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو
فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو منګه ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مرمنې نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که خ مرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار د کی دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کی خزینه نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موسته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم ام عربو شو مرمنې ته او خزه ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درویتو نشته دی چې مثال د خبرې تاسو د میړه احترام وکي خو سره څنګه دغه روایتو نه بيدو نه وي چې تاسو په خزه سره څومره مینه وکي د خزه سره څومره د لطف نه کار واخلې څومره د شفقت نه کار واخلې زه نه پوهیږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کیږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کیږي چې د سړیو حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي لکه دوی چې مثال کومنګ وایي چې سړی حق لري چې مطلق دې په خزه د طلاق ورکي خزم حق لري چې میړه نه تخلع مطالبه وکي ځان جلا کی یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجله ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړینه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کم مطالبه نور کم خبره په دې ځکه پاتې کیږي خو ام دومره ویلې شم چې دا د هاغه مفسد او هاغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان و ولا وایم د ملان هم مربانې بده ده اخوندان چې دی چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلې دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اگاهی لري هغه صرف ام دا خبره کوي چې حقوق د نارینه او حقوق د نارینه دي الته ما یو آیات کریمه چې دوه مربانې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخې نفقه ورکي د خوخې ژوند ورکي نو به دا سره بهتر وند خو به خدا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دي ځکه دا ولې بهتر دي خو بهتروالې په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهتروالې په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي خو کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار ونه خلی د مهرباني نه کار ونه دا سره بدتر دي به بهتر نه دي
bale madani sahab ta saral di che pa islami barha ke farakh izdakr lari ta so pa khwa ke de tolani wagra yastai pa tolana ke khalak gori sa fikr kawai wali ya shmer narina khpal jan pa khpal mermane bande bartara gani khpal tol qawanin bande amali kai kaga tsumram stunzi ulari gwag nurtanisi yawazi ara khabar bade de manal kigi ta so ilat sa gani
ilati na ilmi da ilati jahalat de ilati pa tolana ke da gna ahra aw da gna ilma uluma di da gna poha خوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله پخوان را پاتې دي غږ منو تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبس دي دو کتابونه نه غه نه لري د ملایان چې کوم دي دا ماغه د پلان کې نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خدا خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس منګه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکو زه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خدای که خنه ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد د مېرمنې لاس دی خو دلته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له د مېرمنې سره مشوره کول عیب ښکاري موږ د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په ژوندۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale padagas kurane o ke bia kurane waziyat tumra kharabi tumra dalta de kurane de tolo wagalo haq tar pholand ki che de kur narina ji de khiz meeda da de haq na war kai aw haq na haq da para mauzu bandi rati dalta de kurane fazat tumra narama ki har wagalai tumra khpal de aramakht haq la sa war kai
sade da zehniyat tolari da kurane na da balki da yow janjal le aw da dawamdar janjal le pa kur ki pat ki da da
اولادونه سالمه تربیه نشي اغسته د دغه اولادونه بسز دکی بلکې دغه کور په دوامدار مشکلات سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثناء د څه کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده د بل لن مثال و مدام دې ملیان او د دې اخوندان له دغه ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدې یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتر سړی دی که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي وای وګوره دغې له ورور وای خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خسته دي د اوسته وګوره یعنې دا کوم عدالت دی دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی که د خور سره یې کې ښه سړی دی که د خاله سره یې کې ښه سړی دی خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی په خپلې کورنیو کې بدنام دی بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه همغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیری یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری ژوندیم دي ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه څه خوري هغه الله پاک رزق ورسوي په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري ژوند خو ګوره ځناور هم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خو داسې هم لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور یې نه وي خور یې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخي دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکې کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور ده دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ځوان بیرته درتریخي
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي اتره دغسې ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کومه بیا کې نه منو بیا هغه ماته بیرته وجه یاره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا هغوی دلته عمل لکه موږ ګوري نو بیا بیرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړو خپلې مېرمن ته نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که دوی دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کیږي او ټول په عمل کیږي په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه یم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغه دغه احساس او د هغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د دې د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای به دا زه ومنم موږ په ټولونه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دی دا ټکول شوی دی دا زوریدلی دی دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خوده خپه دی دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د مانه خوده خپه دی نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص کی
لدی ورسته به داسټونز څومره نورم زیاته سي زکه افغان جونې نسکه ولې درس وي یغه مېرمنې چې کار درلو د وظیفې تخپل نسیت للی یو څه داسټونز لپاره خانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره دا نورم زیاتې دلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غوله دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله عدمي ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چې ته نه غواړي دغه کم مطالب چې دی هغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټی تاله د انجینری یعنی دغه فیل دوله په قصد د ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمنګ ډیره خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه په هاوي شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مرمنو سترګې وس خلاص شوی دي ذهنیت وس خلاص شوی دي دوی په هېدلې دي خپل حق حقوق د لپاره مبارزه کولای شي یو وار بیا په دې وتوانیدل چې د دې مرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوه حقوق د په هېدلو دروازې بند کی او د اماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي او اندکم دوه نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختی وخکار وي
مخکې په مارکه کې یاد شول چې زینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل میرمنې سره بد چلند وکړي همدال دغه مثبت اړخ ته راسو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي
زمن خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوی دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوکې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوی لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي اماغه د ننګور لپاره په ژوند کې وغواړي بس
یو مشهور خبر مونږ تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسر سره به تماس ونیسي
همدغه سو وسره کیږي همدغه سو وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کاره کوي محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو خر شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری غبري به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غالي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د تمام کوي چې هغه خوګ ژوند ولري نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د ټوټه وي چا بو سره تکالیف تیر کړي چا بو سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ساسي فامیل دی د ساسي کور دی د ساسي د کور غړي دا
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل میرمنې سره کله ک نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدی پایلې چې دی خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه به ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق را ننوته ابو بکر صدیق د عائشه پلارو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشې نو رانه وته کور کې عائشې غواخ ولو یعنی غوخته دا چې عائشې باندې غواخو کې یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد لري داس ما مرمنده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ورته ګوره څنګه د درنی تپیل نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خو را سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چې پایښه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو کچر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون
لطفا دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه ک ابو بکر لای چول ابو بکر پلا ورو چورته چې ته د حق نه رچ زما په مرمن باندې لاس پورته کی ته د حق نه رچ دی باندې خوشونت کی د زما مرمن د کستا لور د کار شو په خپل ځی نه رینو باندې غکم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبه چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمن سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی لطفا دغه ملایانو ته پوی کوم دغه کتاب نوم نه دی اوریدل او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولی ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ با عزت او سلامات اوسئ
درنو دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبري وشولې او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز د کړې کړې دي تربیه پرځ کې چې است علمال او ملګری
می نظرانا دی پو غم کدی ددار وکو زخمی جوڑی جینا وشکی می دری جینا زلط می را تیر سولو جون کی می هیری جینا ول می سود سر بخار صبح انتظار کوم سو سرم بلو یلار سمتر وختونو ته ساش کولو یادونو ته سو سو تصویرونه سا راوړم زخمونو ته
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
پام کا ویسا چال ور نکڑی پتو
پلسو پردوش ون نن سبانا پی جنیخ پلسو